د شپې 9 بجې شوه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. سعودي عربستان اعلان کړی چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی دی چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري حمل په 22مه وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سهار وویل چې د کوچنی اختر د څرنګوالي په اړه به نن ماښام غونډه او پریکړه وکړي. په افغانستان، سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې مبارکې 9مه ورځ وه. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، مشمه چې ډیری خلک ویده و د روژه اعلان وکړ او ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خود جوش حرکت غړي منیجه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې. منیجه صدیقي د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9مه راهیسې د طالبانو په بند کې و. د ښځو خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګا ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د دې غورځنګ د اډاله مخې نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوی خبری غونډه کې ښکاره شوه او ویل چې بیګناده او غواړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي. هغه ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل، خو مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي و چې منیجه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د هیواد له زندانونو د زرګونه بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم په اساس 2855 زندانیان چې د عفو مستحق خوشې شول او د 1440 تنه نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي دي چې دا بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې اووه ودانۍ هم زیانمنې کړي. لا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او ودانیو حملو ته زور ورکړی او په عین حال کې کیف د هوایي مدافع د تجهیزاتو له کمښت سره لاس ګرېوان دی. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا 8 میلیارد ډالره پوځي مرسته ترلاسه نه کړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د مرستو دا بسته د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. دوی له اوکراین سره مرسته د کډوالو په پالیسۍ کې د اصلاحاتو له کورنۍ مسلې سره تړلې ده. ټاکل شوې په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمرنیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ویلي لومړی لمرنیونه به په سیمه ایز وخت د سهار په 11 بجو او 8 دقیقو د کابل د شپې په 11 بجو په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. کسوف یا لمرنیونه هغه مهال پیښیږي چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې د کورې ترمنځ راشي. د ناسا مشر بیل نیلسن ویلي کسوفونه یا لمرنیونې ځانګړی قوت لري او خلک هڅوي چې د نړۍ ښکلاو ته درناوی وکړي. په امریکا کې وروستی ځل بشپړه لمرنیونه په 2018 کال کې شوې وه، خو په کاناډا او مکسیکو کې په 1990 او 1991 کلونو کې بشپړ کسوف پیښ شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د یو ورځنیو او څلور ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل چې د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 5 یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه څلور ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د می تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دا به په روان میلادي کال کې د افغانستان د الف لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبانو حکومت لسګونه ټولنیز سازمانونه او دوه سیاسي ګوندونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړي دي.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغه څرګندونو ته کتنه کوي چې ویلي دي اسلامي زاین باید د خلکو په منځ کې وي.
دا به معنی نه ده چې ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا ډېر جدي اختلافات سره لري. اوس هم عباس ستانگزی ته د یو مخور او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د وچې میوې بازار سوړ شوی دی.
مخکمه سودا خسته مخکمه وضعیت خوست وضعیت خراب ده. د اختر لپاره مې وچې میوې مانه ده خسته. خو پیسې مېسې نشته چې مثال سودا پیو.
په ایران کې د افغان کډوالو د نویو ستونزو په اړه راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه را رسیدلي. په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د لوی مشر اختریز پیغام ته ژوره کتنه شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي دي چې د تیر یو کال په موده کې دوه ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د وزارت پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجري لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي طالبان د واک په انحصار تورنوي.
پر ګوندونو او سیاسي فعالیتونو د طالبانو د محدودیتونو دوام د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یکشنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونې وروسته پیژندل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي چې دغه ګوندونه او ټولنې د تیر یو کال په موده کې ارزولي، خو دا له تېرې پنجشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادۍ ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شکه چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤول زکر حسین ارشاد وایي طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټوکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډېر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلي دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي او وایي طالبانو په ټولو هغو بنسټونو چې د خلکو لپاره فعالیت کوي محدودیت لګولی. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ جای دنیا قابل قبول نه
دی. د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسی او مدنی فعالیتونه وزندوی. د 15 سیاسی او ټولنیز بنسټونو نوملر چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او ښایي د کابل واکمنان دا درک نه کړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د دوه غیدا وو دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلې و مخختل پر اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو. خو ویان یې زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامیې په خپرولو خبر ورکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ د هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلیې وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم تازه خبر ته پاملرنه وکړئ. د افغانستان سترې محکمې شیبه مخکې اعلان وکړ چې سبا د روژې دیرشمه نیټه ده. د سترې محکمې په یو تازه بیان کې راغلی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د هلال د کمیټې غړو د شوالیه کوچنی اختر د میاشتې د لیدو شاهدي ورنه کړه، نو ځکه سبا سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او د چهارشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلی و چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري یا حمل په 22مه وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس سنګزای وی هغه رهبران چې د خپلو خلکو په منځ کې نوي واکمنۍ دوام نشي کولای. غغلی سنګزای په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوه، خو د سبت وخت او ځای نه دی معلوم، د طالبانو د کوم ځانګړي مشر نوم نه دی یاد کړی.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنګزی پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې پنځه واکې دي او ټینګار یې وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. سنګزی چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یو ویډیو کې چې د ده له وینا وروسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس سنګزی د طالبان حکومت یو له هغو چارواکو دای چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو مسایلو کې د طالبان حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونه کړي او په غیر مستقیم ډول پرې نیوکه کړي. هغه په دې وینا کې چې معلومه نه ده کلاو چیرته شوی زیاتوي.
هر مشر، هر والی، هر وزیر او هر قومندان چې د خپل خلکو په منځ کې نبي وسیدل، تاسو په هیګی چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت یې ډیر دوام نه کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت و، تل به د خلکو په منځ کې ناشتو.
که څنګه د طالبانو حکومت دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري، خو یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبانو حکومت د داخلي اختلافاتو او درزونو نښه ده. د دوی له ډلې جمشید یما میری ازادي راډیو ته وویل
ستانګزای د طالبانو دننه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو استازیتوب کوي، لکه د ملا برادر چې د طالبانو له مشر سره په مختلفو مسلو کې لکه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار، بهرني سیاست او د سیمې له تراکرو سره د چلند او همکاري په اړه اختلافات لري او دا اختلاف کله کله راڅرګندېږي.
نشیر محمد عباس سنگزی دا څرګندونې ملا هیبت الله اخوندزاده ته منسوب هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شوی و او د طالبانو پر غړو یې ټینګار کړی و چې طالب چارواکي باید له اختلاف او خودغرضۍ ډډه وکړي او ورځ وروسته خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په ښکاره ډول د رسنیو او خلکو په مخ کې نه دی څرګند شوی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي د څرګندونو او په دې اړه د غبرګونونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د ښاغلي ستانکزي د څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزي نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې ښاغلی عباس ستانکزی څوک دی او څنګه کولی شي چې د طالبانو د مشرانو په ادرس داسې سپینې خبرې وکړي.
عباس ستانکزی یو پخوانی جهادي شخصیت ده چې د طالبانو د اولې دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دیني علم طالب العلم نه ده پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړي دي، خو طالبانو په دننه کې د یو متقی تقوادار او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدلو دغه دفتر او د مذاکراتو د پرمخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانکزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ورکول شي، خو هغه ورنه کول شو. دا په دې معنی نه ده چې عباس ستانکزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډېر جدي اختلافاتو سره لري. البته اوس هم عباس ستانکزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګیری او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه که د نمائنیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د ده ملاتړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دي ویشل شوي. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اته ویستو کلونو کې جوړې شوې دي. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لې. د عباس ستانکزی چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوال ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د دې نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي او عباس ستانکزی داسې سړی دی چې هغه خپل خبرې اظهار کوي. لږ مخکې ما له ستانکزی صاحب سره رابطه وشوه، هغوی چې دا شپږ میاشتې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی وو او دا مې عمومیاتو باندې خبرې کړې دي. دې کې زما نه خاص هدف نه و، دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې اوسیږي. دا د هر طالبانو هر رهبر دا خبره کوي.
بله انده خبره ده. یوسفزای صاحب، د طالبانو یو گروپ د حقانی شبکې که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې گروپونه او ډلې شته، مګر د حقانی شبکې مشر ښاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی، د ښځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. څه علت د یوسفزای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیچا خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منځ یو تنظیمي او تحریکي نزاکتونه خپل منځ کې لري، یعنی خپل منځ کې که اختلاف هم ولري هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. یو بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان، هغوی ټول د غواړي چې شیخ هبت الله اخونزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریز غوره کړي. خو شیخ هبت الله اخونزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ هبت الله اخونزاده د تعلیم و تربیې پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالي تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه تاکید له امله چې میرمنو تعلیم باید وي او نرمښ وښي، هغوی برطرفه کړو. د هغوی برطرفه کېدو نه وروسته دا نور وزیران هم وډار شولو، خو متاسفانه اوس دغه وزیرانو د برطرفي نه وروسته حتی دغه کسان د خپل اظهارات هم نه کوي. نو زه فکر کوم چې پخوا به یو څه انتقاد کولو یعنی ناراضیتي به ښوده، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دا دلاورتیا ولري چې د شیخ هبت الله اخونزاده دغه دي چې دوی ورسره راضي نه دي هغه چیلنج کې.
د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د هند په ګجرات پوهنتون کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لیو برید وروسته اووه تنه افغان محصلین د لیلیې پریښودو ته اړیستل شوي دي. د دې پوهنتون مسؤلان وایي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د اسنادو تر بشپړولو وروسته باید لیلیا پرېږدي، خو دا محصلین وایي چې د استوګنې لپاره هیڅ ځای نه لري.
د هند د ګجرات پوهنتون په لیلیا کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لبرید څو اونۍ وروسته اوس د دغه پوهنتون له وو افغان محصلینو څخه د لیلیې د پرېښودلو غوښتنه شوې. د ګجرات پوهنتون مرستیالې نرجا ګپتا هندي رسنیو ته ویلي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د دغه پوهنتون د اصولو له مخې هغه محصلین چې خپل زده کړې بشپړې کړي باید لیلیا پرېږدي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغې زیاته کړې چې د محصلینو د تحصیلي اسنادو او نمراتو اداري چارې بشپړې شوې او اوس دوی کولای شي خپلو کورونو ته ستانه شي، خو یو له دغو افغان محصلینو څخه چې د ګجرات له پوهنتون څخه فارغ شوی او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د لیلیې له پرېښودلو وروسته د ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاتوي
زمونږ د پانتون چې دی په مونږ باندې فشار راوړ، دلته د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه درلود او بل په بله خوا زمونږ اقتصادي حالت چې دی د ټولو محصلینو چندان ښه نه دی، نو مونږ مجبوره شولو چې د خپلو دوستانو چې هغوی دلته برحاله محصلین دي هغوی خپل شخصي اکوموډیشن لري هغوی ته ورغلو، نو مونږ هغوی سره د یو موقتي وخت لپاره هلته اوسېږو.
که څه هم له دغو محصلینو څخه درې یې له ناچارۍ افغانستان ته ستانه شوي، خو په هند کې پاتې افغان محصلین وایي چې زده کړې پای ته رسېدلې د ګواښونو له امله نه شي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي او په دغه هیواد کې د ویزو له ستونزو د ژوند له لګښتونو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. یو له دغو محصلینو څخه سید محمود چې د هند د پونې له پوهنتون څخه فارغ شوی وایي له فراغت وروسته په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
موږ اقتصادي مالی او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. زما د ویزې موده پای ته رسېدلې او غوښتنلیک مې هم لیکلی دی، خو تر اوسه مې ویزه نه ده ترلاسه کړې. کار نشته، عاید هم نه لرو،
کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
په هند کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګجرات پوهنتون له مرستیال سره یې په لیدنه کې محصلینو سره د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. خو اغلی وردګ له هغو افغان محصلینو ته رسیدنې په برخه کې چې په افغانستان کې بې برخلیک حالت کې ژوند کوي څه ونه ویل. هند زرګونه افغان محصلینو کوربه دی، که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته نوي افغان محصلین نشي کولای هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي، خو په هند کې میشت افغان محصلین وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار او ژوند زمینه نه ده برابره او دوی تمه لري چې په هند کې ورته استوګنې زمینه برابره شي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د نویو پیدا شویو ستونزو په اړه هم یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورزو منځنی ختیځ ته. د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړای دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند خبرو له پرمختګ سره په یو وخت کې اسرائیلو پر رفح ښار حملو ته هم د تیاری خبرداری ورکړی. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راڅرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامداره ټکو دي، خو دغه ټکي یې ډېر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شوو کسانو له ډلې 129 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصری رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلا مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډېره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یک شنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیری په شا کړی، خو اسرائیلي چارواکو خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلي پوځ ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس سره واک لاندې دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3,115 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
د ایران حکومت به اسناد کډوالو ته د حسین پر هر راز خدمتونو بندیز لګولی. ایرانی رسنیو په تهران کې د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو د ادارې په حواله ویلي چې دا به اسناد کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناده کډوالو پر وړاندې د هوساینې د هر ډول خدماتو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته به هم لاسرسی ونه لري. د غیرانی چارواکی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دغه کډوال باید له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمیر ایرانی چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې په کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې ستونزې یې ډېرې دي او د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یوه له افغان کډوالو څخه ده وایي
د هوساینې خدماتو نشتوالی په تیره د سیم کارتونو او بانکي کارتونو نشتوالی چې افغان کډوالو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې. زه په خپله نه بانکي حساب لرم او نه سیم کارت، د بل چا کاروم چې څه وخت وروسته هغه هم ناقانونه کېږي. دا وا ډېره په سختۍ پیدا کېږي. کله چې روغتون ته ځونو مو مني وایي تاسو قانوني نه یې.
زهرا عزیزی افغان خبریاله چې اوس د ایران په پلازمینه تهران کې کډواله ده، د کډوالو د ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان
له بده مرغه په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د امنیت له نظره که زه وایم چې دوی نشي کولی په کوڅه کې په آرام زړه وګرځي او په آزاده توګه کار وکړي، ځکه چې دوی د شړل کېدو له خطر سره مخ دي. حتی کله چې نانوایی ته ځي ډوډۍ نه ورکوي. حتی یو شمېر یې چې سرشناس کارتونه د پولیسو له لوري سیړي شوي دي. د دې لپاره چې افغان کډوال بیمه نه دي، روغتونونه د دوی څخه دوه یا درې چنده ډېرې پیسې اخلي.
ډاکټر میران بخاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا د ایران له حکومت غواړي چې د کډوالو له ایستلو او ځورولو لاس واخلي او دوی ته د انساني ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د افغان کډوالو په ګډون په ایران کې پر کډوالو دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي هیواد پاکستان هم د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او بې اسناد افغان کډوالو ته یې د دې هیواد د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. په دې پروسه کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان او ایران دواړو د افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړي. د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو له دې ډول سره سخت مخالفت کړی او له کوربه هیوادونو یې د کډوالو د حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري حقونو ملاتړو هم د ایران او پاکستان د اخراج سیاستونه ظالمانه بللي او له دغو هیوادونو څخه یې د نړیوالو معیارونو سره سم د اقداماتو غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې اجمل اندي وړاندې کوي، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې سبا د روژې دیرشمه او چهارشنبه به د کمکي اختر